السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2014 کال د دسمبر د میاشتې 15 نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماخام 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعبانو د ریپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې لرو، خو تر ټولو اول خبرونه اورو چې منور شاید درته دروي.
د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا اسمبلی قبایلی سیمې له دې صوبې سره زر تر زره د یو ځای کولو غوښتنه کړې. په تورخم کې د مال وړون کې گاډو احتجاج نن په دریم ورځ هم دوام لري او د شام حلب خار کې د ډزبندۍ نوې لوزنامه عملي شوه. او اوس د خبرونو تفصیل. تیر ماخام د خیبر پختونخوا اسمبلی قبایلی سیمې د دې صوبې سره د یو ځای کولو په اړه یو قرارداد منظور کړی چې په کې له وفاقي حکومت د عمل زر تر زره د ترسره کولو غوښتنه شوې ده. دا قرارداد د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي ډاکټر حیدر علي وړاندې کړو. په پختونخوا صوبایي اسمبلی کې د واکمنو ګوندونو تحریک انصاف، قومي وطن پارټۍ او جماعت اسلامي ترڅنګ مخالفو ګوندونو مسلم لیگ، نون، پیپلز پارټۍ او عوامي نېشنل پارټۍ د دې قرارداد حمایت کړي او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند د قرارداد مخالفت وکړ. د یادونې وړ ده چې د قبایلي سیمو د آئینی او قانوني اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا ټاکل شوې کمیټې هم دغه سیمې د خیبر پختونخوا سره د یو ځای کولو وړاندیز کړی دی. نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینې غونډه کیږي. د وزیر اعظم د دفتر یو چارواکي نن سهار مشال ریډیو ته ویل چې په غونډه کې په درشتو نکاتو غور کیږي. د چارواکي په خبرات په دې غونډه کې بعد افغان کډوالو د ستونزو ستنېدو او د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت د بدلون ترڅنګ د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین په لوزنامه کې د ترمیم په اړه بحث کیږي. د وزیر اعظم د دفتر د چارواکي تمه څرګنده کړه چې وزیر اعظم نواز شریف به د غونډه کې د مشترکه مفاداتو کونسل لپاره د یو مستقل دفتر د پرانستلو منظوري هم ورکړي. امریکا په شمالي وزیرستان کې د کورم تنګي ډیم د لومړی مرحلې لپاره د پاکستان د بجلی او اوبو محکمې وابډا ته 8.5 اربع روپۍ مالی مرستې ورکړې. تیر ورځ په اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانې لخوا جاری شوې خبر پاڼه کې راغلي په اولنۍ مرحله کې به په کورم تنګي ډیم کې د کیتو بند جوړیږي چې په نتیجه کې به یې په یادو سیمو کې د کرکیلې 14,000 ایکړه ځمکه د اوبخوار ترڅنګ 13 میگاواټه بجلی هم جوړیږي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال د امریکا د نړیوال پرمختیايي ادارې USAID او وابډا چارواکو د دې منصوبې لوزنامه لیکله. بلخوا د شمالي وزیرستان په سپینوام تحصیل کې ولست د امریکا د دې مالی مرستو ستاینه کړې. یو مشر ملک حبیب الله تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل
وزیرستان سے نور کیم دے مینا دی کبران چینا دی کوک پر میں تنگی ڈیم دا دا آغی مش پر خیمایت سے اوال سار نہ ہائی او وی سی ہائی زکا چے دے وزیرستان اب دی گوڑی دے خال کار رزگار میرا وشت
غونډه ته د وینا په وخت په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیډ ویل امریکا غواړي په پاکستان کې د هغو پرمختیايي منصوبو لپاره مرسته وکړي چې ولسته ترې ګټه رسیږي. چارواکي وایي نن د کورم ایجنسۍ په پاړچینار کې د ګیس له امله دوه خویندې مړې او یوه بله خور یې او یو ماشوم بېهوشه شوي دي. د پاړچینار هیډکوارټر هسپتال مشر ډاکټر صابر مشال لړیو ته وویل دغه پیښه په کالج کلونه کې هغه وخت رامنځته شوه چې د محمد حسین په نوم د یو کس په کور کې د کمرې دننه د ګیس نغري ته دغه ماشومان اوده شوي وو. ډاکټر صابر وویل په کمره کې د ګیس د جمع کېدو له وجې دا پیښه رامنځته شوه. نوموړي زیاته کړه چې په هسپتال کې یې د مریضانو علاج روان دی. هلته په تورخم کې نن په دریم ورځ هم د بار وړونکو لاریو د مالکانو ډریورانو د اتحادی احتجاج دوام لري. دوی وایي چې د ټیکس نظام منی خو په افغانستان او پاکستان کې له دوی په ناجایزه توګه په یو او بل نوم پیسې اخیستل کیږي. په کابل کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویاند سیام الدین پسرلی وایي چې دا احتجاج د افغانستان په څلورو زونونو کې دوام لري. نوموړی زیاتوي چې دغه ستونزه یې د مالیې وزارت او ولسمشر سره شریکه کړې او تمه ده چې د بار وړونکو لاریو د اتحادی ستونزې بعد خبرو للارې هوارې شي. خو د دې اتحادیې مشران وایي تر هغې به خپل احتجاج ته دوام ورکوي چې ټولې ستونزې یې هوارې شوې نه وي. په دې اړه د پاکستان د حکومت لخوا موقف لا هم مخې ته نه دی راغلی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د شام حلب ښار کې نوې لوزنامه عملی شوې او د خلکو د وتلو پلان بیا بحال شوې ده. ریپورټونه وایي چې په حلب ښار کې ډزې ودرېدلې او په جنگ اخته دواړه خواوې د دې ښار د یاغیانو تر ولکې لاندې برخونه د خلکو وتلو د لوزنامې په بیرته بحالولو سلا شوې دي. د یاغیانو ذرایع وایي چې دې لړ کې نوې لوزنامه عملی شوه او له حلب ښاره به نن خلک وځي. هلته شامي پوځ او حکومت پلوه شیعه ملیشا حزب الله ډلې ویلي چې له دې ښاره د خلکو د وتلو لپاره تیاریانې روانې دي. د ډزبندۍ او له حلب ښار نه د جنګیالو او ولسي خلکو د وتلو لپاره د روس او ترکی په منځګړتوب لوزنامه پرون ترسره شوې ده. له دې دوه ورځې وړاندې دغه ډول یوه لوزنامه ناکامه شوې وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په حیرانوونکي ډول د هغه قانون لاسلیک کولو نه انکار کړی چې تر مخه یې د دې هیواد لخوا په ایران بندیزونه د لسو کلونو لپاره غځول کیږي، خو نوموړي د دغې قانون سازۍ مخه هم ونه نیوله. ولسمشر اوباما سره د تېرې شپې تر نیمایي پورې د دغه قانون لاسلیک کولو مهلت و. د دې قانون له مخې امریکا کولی شي په هغو کمپنیو بندیزونه ولګوي چې له ایران سره ورکړه راکړه کوي. نوموړي دا قانون لاسلیک نه کړ، خو د دې خلاف یې د ولسمشرۍ ځانګړی اختیار ویټو هم استعمال نه کړو. د وایټ هاوس بیان وایي د امریکایي قانون سازۍ په پیچلې طریقه کې به د ولسمشر د لاسلیک نه بغیر دغه قانون جوړ شي. او بل خبر دا چې نن د یورپي اتحادیې سرمشریزه کیږي چې پکې به د یوکرین، شام او له دې اتحادیې د برتانیا د وتلو په اړه خبرې کیږي. په برسلز کې کیدونکې د یوه ورځنۍ غونډه کې به یورپي اتحادیې ته په روان کال کې په ورپېښو مسلو بحث وشي. تمدا چې د یادې اتحادیې مشران به د یوکرین د شخړې له وجې په ماسکو بندیزونه د نورو شپږو میاشتو لپاره وغځوي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس درته د اسلام آباد نه زموږ خبریال سراج ظهیر د کرنسیو بیې او موسم حال درکوي.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په یو سل روپۍ دیرش پیسې غسل کیږي، یو په یو سل روپۍ نوي پیسې خرڅول کیږي، یو پاوند په یو سل پنځه دیرش روپۍ او په یو سل پنځه دیرش روپۍ او یا پیسې، یو یورو په یو سل دیارلس روپۍ سلویښ پیسې، یو په یو سل څوارلس روپۍ، د سعودي عرب ریال پاتېویش روپۍ پنځوس پیسې او پاتېویش روپۍ او یا پیسې، د متحده عرب امارات درهم په نهه ویش روپۍ شل پیسې او په نهه ویش روپۍ سلویښ پیسې، او یو افغاني په یو روپۍ پنځه پنځوس پیسې په یو روپۍ او پنځوس پیسې، او دوه سوه شپږ ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ غسل کیږي، او دوه سوه اته ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي، او په پېښور کې به آسمان شین وي. په پېښور او بنو کې به درجه حرارت زیات نه زیات دوه ویشت او کم نه کم وه، او په کوټه کې به زیات نه زیات نورلس او کم نه کم یو منفی ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل، او د کرنسو بیا د موسم حال مولا سراج زهیر نو اوریدل. په خبرونه کې به واوري: پاکستان وایي په افغانستان کې د سولې راوستو په مقصد د افغان حکومت له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه غوښتنه یو مثبته اشاره ورکړي. معلومات درکو: د خیبر پښتونخوا اسمبلی په اکثریت سره یو قرارداد منظور کړی چې فاټا په صوبه کې د ورګډولو په حق کې دی. د دغه قرارداد په اړه د قبایلي سیمو د پارلمان غړي وایي:
دا نور هم دې له وده ورکوي چې څوک دا وایي چې صوبه به یا تیاره یا به صوبه به تیاره نه وي چې فاټا سنبال کړي. نو صوبه تیاره ده چې فاټا سنبال کړي او د فاټا رونو له وزغاړه ورکړي.
د فاټا سټوډنټس اورګنایزیشن مشر شوکت عزیز چې د پېښور انتظامی چارواکو نیولې او تیر ماښام خوشی کړل شو، ورسره مرکه لرو.
قبایلو د پر اواز او چتول او د اف سی آر خلاف چې کما مونږ ناره لګولې دا ګو اف سی آر ګو د اغي ګناه کې اصل چې کم دی پاغي کې زنی ولې شوی و.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په مردان او چترال کې د کانسر دوه نو هسپتالونو جوړولو هدایت ورکړی دی. یو ډاکټر وای:
وګه چترال کې یو ضرورت دی چې کانسر هاسپټل نو پات کولو. مردان کې هم زموږه باچا خان میډیکل کمپلیکس چې دی هغه سکیم حکومت یې پرو کړی دی.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پاکستان وایي په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره پکار ده چې افغان حکومت له افغان طالبانو سره د مذاکراتو په اړه غوښتنه یو مثبت اشاره ورکړي. دا خبره نن د پاکستان بارنو چارو وزارت ویان په اونیزه خبري غونډه کې وکړه. نوموړي وویل چې پاکستان تل د افغانستان د مسلې د هواري لپاره کوششونه کړي دي او په دې لړ کې د خپل حصے کردار لوبولې دي. دا چې کارپوهان بیا په دې اړه څه نظر لري، تفصیل له اسلام آباد رابع اکرم خان راکوي.
د پاکستان خارجه دفتر وایي چې افغانستان کې سوله او ثبات راوستو په غرض افغان حکومت طالبانو ته مذاکراتو لپاره یو مثبت اشاره ورکړي. دې لړ کې د زیارت په ورځ په خارجه چارو دفتر کې اونیزې خبري غونډې په موقع د دې پوښتنې په اړه چې د افغان طالبانو او د روس ترمنځ مخ په زیاتېدونکو اړیکو افغان حکومت او امریکا اندېښنې سره مخ کړې ده. د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا وینا وه چې پاکستان د افغانستان د شخړې سیاسي او پورم نه هواری غواړي. نفیس زکریا زیاته کړه چې افغانستان کې سوله او ثبات راوست سو لپاره پاکستان د مری مذاکرات وکړه او د سلور اړخیز هیوادونو د غونډو په لړ کې د خپل برخې کردار لوبولې دي.
پاکستان بلیوز دټ افغان کانفلیکټ هاز ټو بی ریزالوډ.
پاکستان دا باور لري چې د افغانستان شخړې د پورم نه توګه او د سیاسي حل د لارې دی هوار کړی شي او په دې لړ کې د ټولو مناسب لار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سنجیده مذاکرات دي. د دې په اړه به افغان حکومت له د خبرو اترو میز ته طالبان راوستلو لپاره نه صرف مثبت اشاره ورکول وي بلکې ورله به ضروري مراد هم اعلان ولوي. نو د پوځي لار انتخاب امکان ختمولو لپاره به دا د افغانستان په مشرۍ کې د سولې د پروسی او خام متبادل وي.
په دې ورستو کې په کابل کې د روس سفیر مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې افغان طالبانو سره ژورې اړیکې نشته. خدای هم ویلي وو چې د حکومت رابطه د خپل اولس حفاظت او د سولې پروسه مخ په وړاندې د تلو په مخه ده. د لړ کې د افغان امور کارپوه خبریال رحیم الله یوسف سیوای د افغانستان او امریکې په شمول غربي هیوادونو د افغان طالبانو او مختلف ملکونو ترمنځ خبرو اترو په اړه اندېښنه لري. رحیم الله یوسف سی په وینا چې طالبان مهم غواړي چې نور هیوادونو سره اړیکې مضبوطې کړي او دا غي حیثیت ومنل شي.
اوس خو د پاکستان نه علاوه ایران او روس او نور منځ هم داسې دغه تنقید کیږي. نو د افغانستان دا مسله خو مخکې نام خرابه وه او دغه چې دونه ډېر هیوادونه اوس د چسپي لري او هغه د یو فریق سره هم اړیکه ساتي او د بل سره هم اړیکه ساتي، نو دې سره به لږ حالات نور کړکېچن شي. خو دا ده چې د دوی فایده هم کېدای شي که دوی طالبانو سره اړیکې دي او طالبان دوی پوهه کې رضای کې او مذاکرات او میز ته راولي. افغانستان حکومت سره هم دی یو قسم لاری مشوره ورکړي چې هغه دی هم خبره تکینی.
رایټرز خبرې ایجنسی تر مخه چې په دې تیرو میاشتو کې د طالبانو استازو د روس چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي.
داوا راوی اکرم خان تیر ماخام د خیبر پختونخوا اسمبلی په یو قرارداد کې له مرکزي حکومت غوښتنه کړې ده چې قبایلي سیمې له خیبر پختونخوا سره د شاملولو احکامات زر تر زره جاري کړل شي. خو جمعیت علما اسلام فی د پختونخوا د اسمبلی یوازینی ګوند چې تیر ماخام د اسمبلی په غونډه کې دغه قرارداد مخالفت وکړ. نور تفصیل له پیښوره د مشال ریډیو خبریال غلام غوسره کوي.
دغه قرارداد د جمعیت علما اسلام پی د مخالفت لوجی په متفقه توګه منظور نکړی شو او په اکثریتي رای سره دغه قرارداد منظور شو. قرارداد د تحریک انصاف ډاکټر حیدر علی وړاندې کړو. دا اسمبلی له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې د وفاق د انتظام لاندې قبایلي علاقې دي د هغه ځای د ولس د خواهش مطابق په خیبر پښتونخوا کې زر تر زره د شاملولو احکامات جاري کړي چې په یوویشتمه پیړۍ کې د هغه ځای ولس هم د ترقۍ په دور کې شامل شي. قسم په پښتونخوا اسمبلی کې د واکمن ګوندونو تحریک انصاف جماعت اسلامي قومي وطن ګوند او مخالف ګوندونو مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند د دې قرارداد حمایت وکړو. خو جمعیت علما اسلام پی بیا د دې قرارداد مخالفت وکړو. د جمعیت علما اسلام پی مفتي سید جانان وویل چې دا صوبه خپل بوج نشي برداشت کولی نو د قبایلو بوج به څه برداشت کړي او په دې وجه دوی د دې قرارداد مخالفت کوي.
جناب سپیکر صاحب آیا دغه صوبې خپل دومره غریب ساده صدا بلا قبایلو پورې وسات وکي او قبایل بدی کی روشي او دغه صوبې سره دور وسایل شته دي صدا به دغه قبایلو ته ورسوي او قبایل خپل غریب کی روشي.
قسم جمعیت علما اسلام پی قبایلی سیمی د خیبر پختونخوا سره د شاملولو د قرارداد مخالفت وکړو. خو هم تیر مخام د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې جمعیت علما اسلام پی په شام، حلب او برما کې د خزو او ماشومانو د وژنو په ضد یو قرارداد منظور کړو. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
تاسو اوریدل چې د خیبر پختونخوا صوبه اسمبلی په اکثریت سره قرارداد منظور کړی چې پکې غوښتنه کړې قبایلي سیمې د په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. تر دې قرارداد وروسته قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملولو لپاره په روانو کوششونو بس اثرات پریوزي. په دې موضوع له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سیرت زهیر رپورټ لري.
د شروع پورس په پیښور کې د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف او نور غړو لخوا په مشترکه توګه یو قرارداد وړاندې کړی شو چې پکې یې له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمې د زر تر زره د قبایلو په خوښه په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي. له دې قرارداد وروسته به د فاټا په خیبر پختونخوا کې د زم کېدو صحیح حیثیت وي او د دې بساس رات وي. کله چې مشال ریډیو د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړي شهابالدین خان نو پختل نو د هغه وینا وه
سویده کچری نو پدې کې مخکنیم یو د خیبر پختونخوا د اسمبلی د انتی د ورځو د غیم یو قرارداد شته چې هغه پدې کې فوټوګرافي شامل ده. دا دوباره چې قرارداد د منظور شنو دا نور هم دی لود ورکی چې څوک دا وی چې صبح به تیار یا به صبح به تیار نه یې فاټا سنبال کی نو صبح تیار ده چې فاټا سنبال کی او فاټا رون له غاړه ورکی دي چې زیاتې سن له رالي مېستا.
مشال ریډیو چې د الفاټا سیاسي اتحاد د مشر نثار مومند په دې حق له پختل نو هغه وی چې اوس وخت راغلی چې پاکی حکومت زر تر زر فاټا اصلاحات عملی کړی.
2012 نه د پښتونخوا خلکو منګه قبول کړلو او هغه یو قرارداد پېښ کړ. م پرون بیا د صوبای پښتونخوا اسمبلی دا قرارداد په اکثریت سره منزور کړ. د باجی ګوندونو اوس هیڅ جواز نه دی پاتې ځکه چې قبایلی سیمې خلکو هم په 90% باندې دا منزور کړی دی، تسلیم کړی، غوښتنه کړې ده چې منګه د کې پیسې جوړه کړي. او نن چې د اجلاس شروع دی د کیبینټ، حکومت له پکار دی چې نن په کیبینټ کې دا فیصله وکړي. کیبینټ اجلاس شروع او دا خبره په زیر غور را روانه ده.
مشال ریډیو چې په دیړه د قومي وطن پارټۍ د مشر آفتاب احمد خان شیرپاو نه و پوښتل نو هغه وی چې د ځینې خلکو خیال و چې خیبر پښتونخوا به قبایلو ته ځای ورنه کړي. نو له دې قرارداد معلومه شوه چې د خیبر پښتونخوا سیاستوال او ولس هم دا غواړي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل شي.
صوبایي اسمبلی قرارداد خپل اهمیت دی، دا چې په اکثریت هغه سره بنیاد باندې دا منظور شو. نو دا په دې خبرې عکاسي کوي چې د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې دا اول غواړي چې فاټا د خیبر پختونخوا سازدم شي. زما په خیال په دې کې ټولو فاټو کردار دی او پرون په اسمبلی کې مو سوای دا جمعیت العلماء اسلام نه چې هغوی د دې حمایت ونه کړ نو ټولو سیاسي فاټو هغه وکړو. زما په خیال دا یو نیک شګون دی او دې سره به د پښتنو آواز ډېر مؤثر شي.
د دې قرارداد قانوني حیثیت څه دی؟ مشال ریډیو چې په پېښور کې د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل فهیم ولی نه وپوښتل نو هغه ویناوا
البته دا چې چونکی یو قرارداد دی او د دې نه د دې صوبې د خلکو د عوامو د الیکټډ ریپرزینټېټیوز د دې یو خواهش ظاهریږي. په حساب سره به پولیټیکل اثرات به ادروایز قانوني خو بس بیا هم تر سوچ نېشنل اسمبلی دی کړي تر هغه پورې اثر بنرو.
د ذکر د په کال 2012 کې هم د عوامو نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړي او د قانون وزیر بیرستر ارشد عبدالله یو قرارداد له صوبایي اسمبلی منزور کړی وو چې پکې یې غوښتنه کړې و چې قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا سره شامل کړي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د قبایلی زدهکوونکو سازمان فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن مشر شوکت عزیز د شپږ ورځې بند وروسته تیر ماښام خوشې کړل شو. د پېښور ډپټي کمشنر شوکت عزیز په دې وجه گرفتار کړی و چې د کوم ایجنسۍ اوسیدونکي په هغه د ډړکو شکایت کړی و. خو شوکت عزیز وایي چې د اف سی آر او فاټا سیکریټریټ د بد انتظامۍ پر ضد آواز پورته کولو له وجې گرفتار کړل شوی و. د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزی له شوکت عزیز سره په دې اړه مرکه کړي.
زما اصل گرفتاری وجه چې کومه دا د قبایلو د پر اواز چتول دي او د قبایلو او د اف سی آر خلاف چې کومه مونږ ناره لګولې دا ګو اف سی آر ګو دا د اغي ګناه کې اصل چې کوم دی پاغي کې زنی ولې شوی وم.
نه نو ضلع انتظامیه خدا وی چې تاسو باندې چا اعتراض کوو چې تاسو هغه ته د وجنې دړکې ورکوئ.
کما چاته دمکانې ورکړې هغه زما نمبر نه دی هغه ټریس کې او هغه کالز رو باسي ټریس کې هغه چې کم ریکارډینګ دغه دی رو باسي نو ثبوت په مخې تراشي. کما چاته دمکانې ورکړې
تاسو دا بیا اسی هیلې بهانې وسو جو.
اصل چې کم مسله وا هغه په فاټا کې کرپشن خلاف او د فاټا سیکریټریټ خلاف چې کم آواز بلند کړي او په اف سی آر باندې کم ناری ما لگولی دی بار الزی چکل جیل تا بوتلم نو جیل کی ما سره یودا سی شان سلوکو شو چی د شپې ما پس کسان را لګل زما دبا او کول کوشش په کول او التا په جیل کې به نور نور داسي حالات سره مخامخ کلم چی زما د زندګی او زما د جون ته خطر او زچی د
جیل کې چې کم ته کسان را پس را لګل یی دبا ولم یی را باندې سخت تیرولی اغل تکر ته چا ویل چې ته داسي او کا یا داسي مکوا
جی بالکل ما ته لکه کسان به را واسطه ول چیرې شوکت جی سوګ دے او دی دار می پبلک سکول په واقع کې ککړ دے او دغه سی او تب د دې جن نه خو زی لکه سم ما پسې کسان کړي وو لکه زبې چرتم نه پر خودلم بهر به خپل براغ نه پر خودلم نه بشوم وتلې
دارا تو چې کله ډیپټی کمشنر تخپل دفتر ته روغوختي د الټ نبیا ته گرفتار شوې نو په هغه ټیم کې ډیپټی کمشنر ته سره خبرې وکړي چې زره ولې گرفتار
هغه ما ته اصل دا خبر وکړه چې تا غوند د پی سی هوټل پروګرام خراب کړي دے نو ما ورته اقرار وکړ چې بالکل سر ما आवाज پکې اوچت کړي دے او خراب شوی هغه ذمہ دار زنه ما
دارا تو چې وسه تر را پرې خوده په څه شرایطو باندې را خلاص شوی
ګورا یو خودوی خپل فارمیلیٹی پورا کړی دا چې مانه دا هغه کس د پاره یعنی یو اسه یو فارمیلیٹی پورا کچیر دوی سره ته دا سی چې تابانی کوم الزام او بیا به دا سی نت کوم یعنی چاته بدمکان یا دا شی زونه نور کوم
دا فاتا سټوډنټس اورګنایزیشن مشر شوکت عزیز سره تاسو خبرې اوریدلې او دا نوموړي د دې خبرو په اړه د پیښور انتظامی چارواکو یا فاتا سیکریټ لا متسنه دی ویلي د امریکا نړیوال پرمختیایي پروګرام په شمالي وزیرستان کې د کورم تنګي ډام جوړولو لپاره په اول پړاو کې د پاکستان د اوبو او بجلی محکمې وابده ته 8.5 ارب روپۍ ورکړي دي د سیمې خلکو له دې عمله خوښي څرګنده کړې خو د شوې تحصیل اوسیدونکي بیا د یاد ډام جوړولو په صورت کې د دوی د ځمکو د ډوبېدو له کبله اندېښمن دي دا په داسې حال کې ده چې د کورم تنګي ډام جوړولو چارې له یوې مودې راهیسې د ځنډ ښکار دي عمر دراز وزیر معلومات لري
په اسلام آباد کې امریکایي سفارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې امریکا په شمالي وزیرستان کې د کورم تنګي ډیم د منصوبې د لومړۍ مرحلې لپاره وابډا ته 8.5 ارب روپۍ ورکړې دغه منصوبه تېره ورځ په اسلام آباد کې یو ایس ایډ او وابډا چارواکو لاسلیک کړه امریکایي سفیر ډیوډ هیل تقریر پر مهال وویل امریکا غواړي چې پاکستان کې د پرمختیایي منصوبو کې مرسته وکړي د کورم تنګي ډیم اوله مرحله کې توبند تړلو سره به 16,000 اکړ نه زیاته ځمکه اوبه خور شي او 10 میګاواټه بجلی به پیدا کوي کې توبند د شمالي وزیرستان تحصیل سپینوام سیمه ده چې د تحصیل شوا کورم تنګي ډیم اوله مرحله ده او د غلطه خلک د دې ګام ستاینه کړي خو د تحصیل شوه زنه خلک د 16 سیزونه د دغه ډیم د جوړولو مخالفت کړي د شمالي وزیرستان سپینوام تحصیل یو مشر ملک حبیب الله وایي کې توبن او کورم تنګي ډیم منصوبې ستاینه کړي چې دغه د سیمې د خلکو آبادی ده
په وزیرستان څخه نور کیم د مینا دی کابران چینا دی کوک پر مې تنګي ډیم دی د اغه مش په حمایت سي اول سر نه هي او ویسي هي زکات د وزیرستانه به دی غوړي د صوبیا به دی غوړي چې خلک رزګر مې راوشي کڅو کې مخالفت کو اغه مې د جرګې په سیستم سره په سول په مینا سره حکومت ته مې ریکوست کیو چې هغه تا کا په وزیرستان کې د ننوي په معاوضه کا د مزکه په لخازي کا د نغد په لخازي د تو مې لویزي او ورک ته شي
کورم تنګي ډیم د مالی وزیرستان په تحصیل شوا کې راځي او د غلطه خلک پر دې مخالفت کړي چې د مکمل ډیم تړلو سره د دوی ټوله سیمه ډوبېږي تحصیل شوا یو مشر ملک فریدون مشال ته وویل
د سم په چاز نا جوړګې شوې دي ایسا پرانی زه هیڅ سره د مندی نه ته تړي کنا میر خان په دوی جوړې وي وطن په تاک باندې مجبوري غبرینا مقبره جراتینا د هر سایډ نه دا پک پک دی بیږي مې سکورینا یې چو او بنی ادم نه کې پوتې جی وسو په تحصیل کې کنا په دې کیس ته ټرول دل سا دم راز یو تیز پک دی کې یو ګونو متاول چې 8,000 لږه لپر کې په پر کې چی اور مہربانی دا وسی می سره دا ظلم جوړای دا هر شي می سره وړ وړ باندې نه دي چې دای بجلی ونه جوړوي کدا لا کا ونه بودای په مې به می سره تر ذات نشته دي
کورم تنګي ډیم په جوړولو باندې د 13 16 سیزونه وخت په وخت خبرې شوه او دولت یې سروې کړي چې د فاټا سیکریټ په وینا د غډیم د جوړولو سره به ټوله 1,000,000 میګاواټه بجلی پیدا شي او تر بنو لکی مروت پورې 20,000 اکړ نه زیاته ځمکه به وبخور کړي د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي هم وایي دولت اوس د دغه ډیم د جوړولو لپاره تیاری نیولې او ورته ټول انتظامات کړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا
د د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مردان او چترال کې د کینسر 29 هسپتالونو جوړولو هدایت ورکړی دی. نوموړي متعلقه محکمو ته ویلي دي چې زر تر زره دوی ته په دې اړه معلومات ورکړي. وزیر اعلی هاوس په خبر کې د چهارشنبه په ورځ شوې غونډه کې وزیر اعلی دا هم ویل چې په صوبه کې وړاندې نه موجودو د کینسر 5 هسپتالونو ستونزې هوارولو باندې به هم کار وشي. له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
پیښور کې د کینسر اسپیټال د ایرنم مشر ډاکټر روف هټک سره تماس ونول. نر دغه غونډه په خپل اغه مشال لیډو ته ویل
چې کوم زموږ وزیر اعلی صاحب سره کوم خبرې وشوې. موږ چترال کې یو ضرورت ته چې کینسر هاسپټل لو حکومت کولاو کی مردان کې هم زموږ باچا خان میډیکل کمپلیکس چې دی هغه سکیم هم حکومت اپرو کړی دی.
ډاکټر روف هټک مشال لیډو ته دا هم ویل چې د ایرنم اسپیټال په شمول چې خیبر پښتونخوا کې نور کم د کینسر اسپیټالونه دي هغه لپاره د نور زمکو سامانونو او د وړیا دارګانو هم دی وزیر اعلی ته وړاندیزونه وړاندې کړل چې په داغي رد عمل مثبت وو.
یی خان کې یا په اپټ آباد کې چې کوم هسپتال ندی هغه کې څه د زمکه مسله و هغه ځکه مونږ ته زمکه په کار ده نوره چې دا غب ماشینری پکې مونږ نوره ولګو.
د پامړ د چې په خیبر پښتونخوا کې دا وخت په سرکاري کچا 15 د کینسر هسپتالونه کار کوي چې یو په پیښور اپټ آباد بنو سوات آیو ډیر اسماعیل خان کې دی. ډاکټر روف هټک زیاته کړه چې د پاکستان د نورو صوبو په شمول خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې کینسر کې روز تر روزه زیاتوالی را روان دی او باید صوبایي حکومت دوی سره په ویړیا دارګانو او درملنه کې مرسته وکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال لیډیو
د جمعې د ورځې
19 پروګرامونه
هارون باچا هنری گڑے
پا لسنی مو بجو
جمہوریت
پا پاوکام 2 بجو
دزوانانو غگ
پا تمنٹا دا پاسا 2 بجو
پام کوا
پا پاوکام سلورو بجو
حجرا
پا سلورنی مو بجو
تاسو مشال ریڈیو تا خواگیه. تیر ورځ په پیښور کې د امریکا د نړیوال پرمختیاي پروګرام او د پښتونخوا په حکومت کې د معلوماتي ټکنالوژي محکمې ترمنځ د کمپیوټر د یو ځانګړي پروګرام په برخه کې د ځوانانو د روزنې چارو یو لاسنامه لاسلیک شوه. ټاکل شوی د دغه پروژې په ترڅ کې به د پښتونخوا د بیلابیلو ضلعو همدارس قبایلي سیمو خواوشا 3000 ځوانانو ته د سیسکو نتورکینګ روزنه ورکول کیږي. له پیښوره غلام غوث رپورټ لري.
د یو ایس ایډ د دې پروژې د لارې به د پښتونخوا او قبایلي سیمو د 3000 نه زیاتو ځوانانو ته د سیسکو په نوم د سند ترلاسه کولو لپاره د یو ایس ایډ په مالی مرسته روزنه ورکول کیږي. د لوازنامې لاسلیک کولو دستورې ته په خپله وینا کې د یو ایس ایډ مرستیال مشن ډایریکټر کیون براونویل د پښتونخوا او قبایلي سیمې ځوانانو ته د هنر او تعلیم ورکولو په خبره باندې ټینګار وکړو. د دې پروګرام د لارې به د پښتونخوا او قبایلي سیمو زرګونو تعلیم یافته ځوانانو ته وظیفې ورکول کیږي. په رښتیا هم ځوانان دي چې په مستقبل کې به دا صوبه د بریالیتوب په لور بوزي او مونږ په دې خبره ایمان لرو چې مونږ ټولو لپاره دا ډیره غوره سرمایه کاری ده. د لوازنامې د لاسلیک کولو دستورې پر مهال د انفارمیشن ټیکنالوژي او د صوبې سینیئر وزیر شرام خان ترکی د پښتونخوا او قبایلي سیمې د ځوانانو لپاره د یو ایس ایډ د نوې پروژه ډیره ګټوره وبلله. د دې پروژې د لارې به ځوانانو ته روزنه ورکوو او دا به د روزګار ترلاسه کولو لویه وسیله وي. په کور کې به دوی ناش وي او د ټولي نړۍ سره به تجارت کولی شي. د سیسکو په نوم د سندونو او د دې پروژې د اهمیت په لړ کې د انفارمیشن ټیکنالوژي منیجنګ ډایریکټر شاباس خان مشال ریډیو ته وویل
یو څه پورې به پوره کیږي. یو سیسکو ټریننګ اکیډمی نشته. د دنیا کې 80% نتورکینګ اکوپمنټ تاسو په بیک اینڈ کې نتورکس چلیږي. د سیسکو دی دا سرټیفیکیشن یوز اوکی نو د دې جاب اپورچونیټیز او د دې ویلیو اډیشن کیږي. د دې ګریجویټس د سالریز او تبه خو پر کیږي. 3250 کسان موږ ټرین کوو. د نه ډیسټریکټ میډ دی اغه هر ډیسټریټ کې مختلف ټریننګ سیشن په حیات آباد کې درې سلور دی په پیښور کې دی په ټانک کې دی په بنو کې دی په لوور دیر کې دی.
د یو ایس ایډ په مالی مرسته د دې پروژې د لارې به د پښتونخوا صوبې د نه ضلعو په سلوېختو تعلیمي ادارو کې د سیسکو نیټورکینګ مرکزونه جوړولی شي او د امریکایي کونسلیټ پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه په دې مرکزونو کې به د قبایلي سیمو نه منتخب شوي ځوانانو ته هم داخله ورکول کیږي. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د ماخام 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه له منور شانور.
پاکستان وایي افغانستان د سولې او ثبات په خاطر طالبانو ته د خبرو اترو مثبته موقع ورکړي. په اسلام آباد کې د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا نن یوې خبري غونډې ته وویل هیواد یې په افغانستان کې د مذاکراتو د لارې د جوړجاړي ملاتړ کوي او په دې فکر یې د مری مذاکراتو سلسله برابر کړې وه او دا چې په آینده کې به هم مثبت رول لوبوي. تیر ماخام د خیبر پختونخوا اسمبلی قبایلی سیمې د دې صوبې سره د یو ځای کولو په اړه یو قرارداد منظور کړی چې پکې له وفاقي حکومت دغه عمل زر تر زره د ترسره کولو غوښتنه شوې. په صوبایي اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند نه علاوه ټولو حکومتي او مخالفو ګوندونو د دې قرارداد په حق کې رای ورکړې. په تورخم کې د بار وړونکو لاریو د اتحادیه احتجاج نن په دریم ورځ هم دوام لري. د دې گاډو مالکان او ډریوران وايي افغانستان او پاکستان کې ته اضافي او غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي. په کابل کې د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا وايي دا ستونزه به زر د خبرو لاره هوار شي. د شام حلب خار کې نوې لوزنامه عملی شوه او د خلکو د وټلو پلان بیا به حل شوه دی. ریپورتونه وایي چې په حلب خار کې دازې ودرېدلې او په جنگ اخته دواړه خواوي د دې خار د یاغیانو تر ولکې لاندې برخونه د خلکو وټلو د لوزنامه په بیرته به حلولو سلا شوې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په حیرانونکي ډول د هغه قانون لاسلیکولو نه انکار کړی چې تر مخه یې د دې هیواد دخوا په ایران بندیزونه د لسو کلونو لپاره غځول کیږي، خو نوموړي د دغه قانون سازۍ مخه هم ونه نیوله. نن د یورپی اتحادیه سرمشري زکیږي چې پکې بعد یوکرین، شام او له دې اتحادیه د برتانیا د وټلو په اړه خبرې کیږي. په برسلز کې کیدونکو د یو ورځنۍ غونډه کې به یورپی اتحادیه ته په روان کال کې په ورپې خو مسلو بحث وشي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رفت انجم ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده.
جنگ رسمان په خپل ادارې کې لیکي چې گوادر بندرګاه د پاکستان دفاعي، معاشي او تجارتي مفادات په لړ کې غیر معمولي اهمیت لري. پاکستان چین اقتصادي راهدارې منصوبې دا بندرګاه نه یوازې پاکستان او چین بلکې ټول نړۍ لپاره قسمت بدلون کې بندرګاه جوړ کړه. ادارې وایي چې همدا وجه ده چې غیر ملکی قوتونه دا منصوبه ناکامه کولو او د دې بندرګاه اقتصادي ګټې سارولو لپاره وخت پر وخت سازشونو کې مصروف دي. او همدې صورتحال په شمنځر کې سی پیک تلاندې گوادر بندرګاه او د تړلي سمندري لارو حفاظت لپاره د پاکستان سمندری پوسټ خصوصي ټاسک فورس جوړ کړی شو. اداري په وینا دا ټاسک فورس به سمندري جهازونو، جنگي الوتکو او په بی پایلټ جهازونو مشتمل وي او د ټاسک فورس مرستو لپاره به د میرینیز خصوصي ډلې کار کوي او د سمندري نگرانۍ لپاره به نوي آلات استعمالول شي. اداري زیاتوي چې د نهي پورز میریټایم کانفرنس په موخه د ټاسک فورس افتتاحي دستوري ته د پاکستان سمندري پوسټ مشر اډمیرال زکا الله په خپل خطاب کې وویل چې اقتصادي راهدارۍ د حفاظت لپاره به پاکستان بحریه خپل بنیادي کردار لوبوي. اداري لیکي چې د نوي دور تقاضا مطابق به گوادر بندرگاہ تر 2019 مکمل کړی شي. کوم بچی پسی پے کې بنیادی کردار ادا کوي او دې نه به په مجموعي توګه شپږ پټ ملکونه ګټه ترلاسه کوي. اداري اخر کې وایي چې چین پاکستان ځواکونو لوړان دي د گوادر نه تر کاشغر پورې د اقتصادي راهدار حفاظت کول ذمہ اخستې. په داسې کې ټاسک فورس جوړېدل هم یو خګام دی. داس سربد دا پاکستان چین اقتصادي راهدار خلاف کېدونکو سازشونو مخنیوي وشي. ایکسپریس رسپانډر په خپل اداري کې لیکي چې د کراچۍ کور کمانډر او د استخباراتي ادارې ټاکل شوی ڈی جی لیفټیننټ جنرل نوید مختار ویلي په کراچۍ کې د عملیاتو وروسته د جرمونو معافی ختم شوې دي. اداري وایي چې بغیر د شکه په کراچۍ کې عملیاتو وروسته د خار هلې ځلې بحاله شوې دي او اوس اولس تر شپې ناوخته پورې بغیر د سخوف او خطرې په دستورو کې ګډون کولی شي. اداري زیاده وی چې ترهګرۍ مخنیوي څانګې یا سی ټی ڈی اډیشنل آی جی ویلي چې په سند کې په جرمونو کې کمی راغلی دی او د ټولو ادارو کارونه ستاینې وړ دي، خو د دې په یو مهم اړخ د توجه ورکولو فوري ضرورت دی. اداري په وینا چې د عملیاتو په نتیجه کې په کراچۍ ښار کې وقتی امن خو بحال شو، خو بیا څه موده بس حالات خراب شو. اداري اخر کې وایي چې کراچۍ کې د امن مستقل حل سیاسي دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای واشنگتن پوسټ ورسپانې له امریکا سره د اړیکو خکولو د پاکستان حکومت ته هڅو هم د امریکای یوې خبری ادارې ای بی سی نیوز بیا په افغانستان کې د کموم رجینه کو د ودونو سنځ په سیر موضوعاتو لیکنې خبرې کړې دي چې مهم ټکی منور شاه اوروي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکي تیر میاشت د امریکا د نوې ولسمشر د څوکۍ لپاره د ډونلډ ټرمپ انتخاب په پاکستان کې یو ډول وارخطایي رامنځته کړه، ځکه چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال ټرمپ امریکا ته د مسلمانانو په ورتللو د بندیز دړه ورکړې وه او ویلي وو چې وسلوالو ته د پناه ورکولو د مخنیوي په لړ کې پاکستان سره سختي پکار ده. ورځپاڼه لیکي که څه هم د سوړ جنگ پر مهال پاکستان او امریکا اتحادیان پاتې شوي او دا مهال د ترهګرۍ خلاف جګړه کې هم ملګري دي او خپل منځي تعلقات یې دوام لري، خو د پاکستان لخوا د اټمي وسلو د ازموینې او وسلوالو ته د پناه ورکولو له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات وخت په وخت کړکېچن شوي هم دي. بلخوا ای بی سی نیوز په خپل ویبپاڼې ولیکنه کې وایي د ماشومانو د ژغورنې نړیوالې ادارې سیو دی چلډرن ویلي داسې ثبوتونه لري چې ښایي په افغانستان کې د کم عمر جنکو ودونه زیات شوي دي او که مخنیوی یې ونشي نو اوږدمهاله او بدې نتیجې به ولري. یاد اداره وایي له بهر هیوادونو خپل وطن ته د ګڼ شمېر کډوالو د ستنېدلو له وجې هم په دغه ډول ودونو کې زیاتوالی راغلی. ای بی سی نیوز ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو د څانګې یو چارواکي ویلي چې په روان کال کې دغه هیواد ته سباندې شپږ لکه کډوال له نورو هیوادونو ستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نن هم د بدامنۍ له وجې ګڼ شمېر خلک بې کوره شوي دي. سیو دی چلډرن مرستندویه ادارې ای بی سی نیوز ته ویلي زیاتره کډوال د دې هیواد ننګرهار ولایت ته ورغلي، خو دغلته د صحت او تعلیم موجوده سهولتونه د دې لپاره کافي نه وو. یاد اداره وایي کېدای شي چې له ځینو ماشومانو تعلیم پاتې شي او په کم عمر کې مزدوري شروع کړي. دا راز اندېښنه ده چې ځینې ماشومان به وسلوال له ځان سره ملګري کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ملګرو ملتونو ویلي دي شامی ځواکونو او ائتلافي هیوادونو د حلب ختیځ کې د نړیوالو قوانینو سرغړونه کړې ده. روس ویلي چې د شام حکومتي ځواکونو د حلب ختیځ کنټرول ترلاسه کړی دی او یاغیانو د اوربند ماتولو ذمہ وار دي. د شام حلب ښار د جګړو په اړه د مشال ریډیو خبر مرکزي څنګه رپورټ خپور کړی چې ګولایاز یې مهم ټکی تاسو ته دروروي.
د ملګرو ملتونو بشري حقوقو عالی کمشنری وای چې شام او ائتلافي هیوادونو روسیې او ایران د حلب په ختیځ کې پر ولسی وګړو بمباری د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او ممکنه ده دا په جنگي جرمونو حساب شي. د بمباری په داسې حال کې شوی چې له هغه ځای نه خلکو د وتلو کوشش کاوه. د یاد ادارې مشر زید بن ریاد الحسین دا بیان په داسې حال کې ورکړي چې روسیې له حلب ښار د وګړو د را ایستلو پلان اعلان کړی و خو عملي نه شو. زید په بیان کې ویلي دي چې داسې ښکاري له حلب ښار د وګړو را ایستلو عمل ناکامه شوی. که څه هم نوموړي دا خبره منلې چې د اوربند ماتېدو په اړه تضاد موجود دی، خو ویلي دي چې د شام حکومتي ځواکونو او د دوی ائتلافي هیوادونو په هغه ځایونو کې بمباري کړي چې زیاته آبادی لري او دا د بشري حقوقو سرغړونه ده او دا د جنگي جرمونو په معنا هم ده. نوموړي دا هم ویل چې د شامی حکومت د وګړو په حفاظت سره له هغه ځاینه درا وستلو ذمہ وار ده، خو په دې کې ناکامه شوې دي. له دې وړاندې د دسمبر په 14مه په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکن ویلي ول چې له یاغیانو سره تړون د حلب له ختیځه د وګړو په حفاظت سره د را ایستلو لپاره وو. چورکن د ملګرو ملتونو امنیت شورا هنګامي غونډې ته ویلي ول چې د حلب ختیځ کې فوزي هلې ځلې ودرول شوې دي او شامی ځواکونو په هغه علاقه کنټرول ترلاسه کړی دی. خو د 12 ګنټو تر اوربند وروسته سخته جګړه پیل شوې. په برتانیې کې میش د شام بشري حقوقو سارنې ادارې د هوایی بمباریو او د سختو جګړو خبرونه تایید کړی دي. د روس دفاع وزارت ویلي دي د شام حکومتي ځواکونو تر هغه وروسته عملیات پیل کړ چې کله یاغیانو پر حمله وکړه. د شام حکومت او یاغیانو ترمنځ روسیې او ترکیې د اوربند تړون کړی وو، خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د شام حکومت د اوربند په ماتولو تورن کړی. د ترکیې ولسمشر دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې اردوغان او روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ټلیفون خبرې کړي چې د حلب ختیځ څخه د وګړو په سمدستي توګه د را ایستلو لپاره په ګډه کار وکړي. رویټرز خبري ایجنس د ترکیې ولسمشر دفتر سرچینو په حواله ویلي دي چې اردوغان او پوتین په دې سلا شوي دي چې د اوربند سرغړونې مخه ونیسي. بلخوا د روسیې بهرنو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي دي چې د حلب ختیس کې د یاغیانو مزاحمت به په راتلونکو دوه یا درې ورځو کې ختم شي. د روسیې دفاع وزارت ادعا کوي چې د حلب ختیس کې د یاغیانو تر ولقې لاندې ضلعو کې شاوخوا شپږ زره وګړي راوتلي دي او درې سوه شپږ شپېته یاغیانو خپلې وسلې غورځولې دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ټاکل شوی ماسکو په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي چې په خپل افغان چارواکي ورته نه دی بلل شوی. ویل کېږي ښایي په دغه غونډه کې د افغانستان د سولې پر خبرو تمرکز وشي. د چین بهرنیو چارو وزارت ویلي چین پاکستان او روس ته روانې میاشتې په وروستو کې د افغانستان په اړه بحث کوي. فریبا ظاهر تفصیل لري.
افغان چارواکي هغې درې اړخیزې غونډې ته نه دي وربلل سوي چې ټاکل سوی د افغانستان په اړه بحث وکړي. ټاکل سوی پاکستان، روسیه او چین د دسمبر پر 28 نیټه په مسکو کې غونډه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان چینګ شوانګ په یوه خبري کنفرانس کې ویلي چې د مسکو په غونډه کې به په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو په اړه بحث وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان چارواکو ته تر اوسه په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل سوې. د دغه وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې غونډې جوړېدل د نورو هیوادونو د مخکنیو ژمنو خلاف بللې. افغانستان یې نه دی وربللی او د افغان حکومت نظر دا دی چې هر هغه غونډې چې د افغانستان په اړه جوړېږي باید د افغانستان په حضور کې جوړه سي او په دې اړه هیوادونو وړاندې هم ژمنې کړې وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې او پرمختیا د ترویج په اړه له پاکستان سره په تماس کې دی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه غونډې چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د دغه هیواد د استازو پرته جوړیږي مثبتې پایلې نه سي لرلی. تر دې وړاندې پاکستان او چین د افغانستان د سولې په اړه په څلور اړخیزو غونډو کې ګډون کړی و. پاکستان په هغو غونډو کې ژمنه کړې وه چې طالبان به د سولې د مذاکراتو میز ته راولي، خو هغه ژمنې لا تر اوسه نه دي عملي کړې. اسلام آباد مني چې د وسلوالو طالبانو مشران د دوی په خاوره کې ډېره دي. د امریکا متحده ایالاتو او افغان حکومت په وار وار له اسلام آباد څخه غوښتي چې په هغه وخت کې د میشتو وسلوالو ډلو په وړاندې چې د افغانستان پر ضد فعالیت کوي جدي اقدامات وکړي. د پاکستان استخبارات د هغو توندلارو ډلو په ملاتړ تورنې دي چې په افغانستان کې په تروریستي پیشو کې لاس لري، خو پاکستان تل دا تورونه ردوي.
دا مشال ریډیو ده.
د جرمنی رسنۍ وایي د هغو افغان کډوالو لومړنۍ ډله چې په جرمني کې د پناه اخیستلو غوښتنې رد شوې دي واپس افغانستان ته ولېږل شوه. د دغو افغانانو شمېر 50 تنه ښودل شوی دی. جرمني په پام کې لري د راتلونکي میلادي کال تر پیل د مخه ټول هغه افغان کډوال واپس خپل هیواد ته ولېږي چې په دریو محکمو کې د پناه اخیستلو درخواستونه نه دي منل شوي. جزویات فریبا ظاهر ورکوي.
د جرمني چارواکي وایي دا کار د افغان حکومت سره د هغه تفاهم له مخې کیږي چې په اکتوبر کې سوی دی. د معلومه نه ده چې په دې ډله کې به هغه افغانان هم شامل وي چې په خپل خوښه بیرته هیواد ته ځي که څنګه. په جرمني کې یو افغان فعال روح الله احمد زی چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو چارې له نږدې څاري په دې اړه وویل
شواهد په لاس کې نشته چې موږ وګورو چې واقعا کوم شمېر افغانان په دې پروسه کې ځای لري او د دوی دغه مشکل دا ده چې آیا په اجباري توګه ځي او که په اختیاري توګه.
وړاندې په جرمني کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ویلي و چې نږدې 200 افغانانو په جرمني کې پناه غوښتي چې له دې ډلې به هغه کسان چې غوښتنلیکونه یې په دریو محکمو کې رد سوي دي بېرته خپل هیواد ته ستنه سي. نوموړي ویلي و چې دغه کسان به هره اونۍ یوه 50 کسیزه ډله افغانستان ته واستول سي. افغان حکومت که څه هم د لومړني 50 کسیزې ډلې د ورتلو دقیق تاریخ په اړه څه نه دي ویلي، خو وایي د بېرته ورستنېدونکو لپاره مرستې په پام کې نیول سوي دي. دغه راز د هغو افغانانو دقیق شمېر هم نه دی ښودل سوی چې په جرمني کې د پناه غوښتنې تقاضا وي رد سوی دي او خپل هیواد ته بیرته تلو ته انتظار باسي. روان کال د افغانستان په ګډون له منځني ختیځ او نور افریقایي هیوادونو څخه څه باندې 1 میلیون کسان جرمني ته ورسېدل او هلته یې د پناه غوښتنه وکړه. له دې سره په جرمني کې د امنیت وضعیت ته خرابېدو اندېښنې راپورته سوې. د کډوالو او پناه غوښتونکو د فدرالي ادارې د شمیرو پر اساس په 2014 کال کې افغانان تر سوریایانو وروسته دوهمه لویه ډله وه چې جرمني ته ورسېدل. په جرمنی کې نه یوازې د افغانانو بلکې د نورو هیوادونو د کډوالو په وړاندې هم مخالفتونه شته چې د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د کډوالو په وړاندې په نرم دریځ درلودلو ملامتوي. دوی په دغه هیواد کې د وروستیو پیښو په استناد وایي چې دغه کډوال د جرمنی امنیت ته ګواښ دی. خو بلخوا په هغه هیواد کې د کډوالو مدافع فعالان بیا وایي چې افغانستان لا اوس هم د بیرته ستنیدونکو لپاره امن ځای نه دی او کېدای سي دوی هلته له بېلابېلو ستونزو او خطرونو سره مخامخ شي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پټه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې اوریدلې او لیدلې شي. د خیبر پختونخوا په سواد کې د تعلیم لپاره کارکونکي د انسپایر په نوم یو غیر دولتي اداره وای د یادې سیمې زرګونه جینکې چې پنځم ټولګي یې پاس کړی وي د سکولونو د نشوالي له وجې نشي کولی مخکې زده کړې وکړي. د سواد په مرکز منګوره کې پرون هم د جینکو پر تعلیمي ستونزو او د هغو د حل پر لارو چارو د خبرو لپاره یو غونډه وشوه چې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان پرې رپورټ لري.
سوات بنګوره کې د غیر دولتي ټولنې او تعلیم محکمې تر سولې لاندې یو ورځنی سیمینار تابع کې د انسپایر نومې ټولنې شمیره وړاندې کړه چې پکې ویل شو هر کال سوات کې 15,000 نه زیاتې جنکۍ د پنځم جماعت نه وروسته د تعلیم څخه پاتې کیږي. د یادې شوې ادارې یو غړي حسینه وایي چې دوی د سوات په اوو تحصیلونو کې د څلور د سکولونو څخه بهر وتی جنکو ته د تعلیم جاری ساتلو لړۍ روانه کړې ده.
سو 1400 ماشومان دا سوي چې راغې پرایمري چې دینو پاس کړو دا غي نه پاس چې دیږي بیا په کورونو کې ناشته وي دا سم پکې وي چې دوه کال درې کال دا غوي ګیپ راغلی نو هغه ایریاس کې چې دینو موږ دا میډل اے پی اسلریټډ لرننګ پروګرام چې دی دا د ماشومان لپاره سٹارټ کړی.
سیمینار کې ګډون کوونکي د جنکو های سکول هډ مستریس عفت ناصر وای چې ټول سواد کې 1400 تعلیمي ادارې دي چې پکې د جنکو تعلیمي ادارې صرف 1500 دي او کومې جنکۍ چې په نیمګړی کې د تعلیم لړۍ پرې دي هغوی تر ډیرو مسلو څخه مخ وي.
دا ماشومان د خلکو کره کارونه کوي د پلارانو سره دکانونو کې کینی پټو ته ځي ماشومان قلارۍ ودونه وشي زرته زره د صحت مسائل وته جوړیږي غربت کې او په تکلیف کې هغه مبتلای نو ډیره پاره خود کو تعلیم هغه ته په وخت باندې ملاو شي نو د دینه ورشه نشته.
سیمینار کې ګډون کوونکي د محکمه تعلیم ضلع سوات خزو سانګې مشر زیب النساء څخه مو چې په دغه پوښتنه وکړه چې ولې سوات کې د جینکو او هلکانو تعلیمي ادارو کې پرخ دی او بیا حکومت په دغه لړ کې څه کوي نو هغه وویل چې سوات کې زیاتره اولس هم نه غواړي چې جینکۍ وړاندې سبق ووایي او په حکومتي کچ هم دغه لویه ستونزه ده چې نوې تعلیمي ادارې جوړول سیاسي غړو ته حواله شوي دي.
څه کمیونټي غلطیانې دي او څه زمونږ په خپل پولیټیکل دغه باندې چې کم جوړې شو مونږ ته ملاویږي دا هغه حساب سره نه ملاویږي چې کومه مونږ ته ملاودل پکار دي.
ولې بلخوا د غیر دولتي ټولنې مرستیاله حسینه وای چې سوات لرو بر کې زیاتره د کور مشران او جینکۍ وړاندې زده کړې کول غواړي ولې یو شمیر ځایونو کې میډل او های سکولونه نشته چې له وجې ماشومان جینکۍ ظالم څخه پاتې کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان له قبایلي سیمو سره اړه لرونکو د بیلابیلو لوبو لوبغاړي وایي سربیره پر دې چې په صوبائی او قومی کچ لوبیدلی او د سرو زرو میډلونه ګټلی خو په خپلو سیمو کې د لوبو اسانتیاوی نه لري. دوی پرون په پیښور کې په یو خبری کانفرنس کې په خبرو کې وویل چې د هیواد دننه په سپورټي مقابلو کې د برخې اخیستو لپاره اکثر خپلې پیسې لګوي او دا چې حکومت هغه رنګ چې لازمه ده له دوی سره مرستې نه کوي. دغه قبایلي لوبغاړو په پیښور کې د مشال ریډیو له خبریال شبیر جان سره خبرې کړې دي نو دا رپورټ اورو.
دا قبایلی سمو خیبر جنسیا سره تعلق لرونکي د جوجټس او مارشل آرټس لوبو د ټولو فاټا صدر حسین اپریدی پیښور کې د خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې فاټا اولمپکس ایسوسیشن او د فاټا د لوبو ډایرکټر لخوا د قبایلی سمو لوبغاړو سره په حکومتي کچ هیڅ قسمه مالی مرستې نه کیږي او چې کومې سیالۍ دوی په قومي صوبایي یا د جنسیا په کچه ګټلې هم دي دا غي اعلان شوي پیسې ورته هم لا نه دي ملو شوي.
دوی ته د تک پیسې هم نه ورکوي دوی ته خرچې هم نه ورکوي د دوی سره سامانونه هم نشته دي انتها مشکلات دی وته په خپل خرچو باندې دوی لاړ شي میډل راوړي فرست پوزیشن راوړي سیکنډ راوړي د اسوسییشن د قانون مطابق دوی ته بیا د فند نه دوی ته انعامونه ورکول کیږي هغه انعامونه دوی ته نه ورکول کیږي. په دې کې نه بشته چې هغه ایشین ګولډ میډلیست دی کراټه کې. په دې کې داسې کسان شته چې په صوبه کې په فرست لیول باندې راغلي نېشنل چمپیون شپ دی ګټلې دي. په دې کې مارشل آرټ دی جمناسټیک دی فوټبال دی بسکشي دی باکسینګ دی والی بال دی.
د کراټو لوبغاړي نبی اپریدی وایي چې د ایشین د کراټو چمپیون شپ ګټلو نه علاوه لسګونه میډالونه د ملک دننه په بیلابیلو سیالیو کې ګټلي دي، خو ولې تر اوسه پورې ورته حکومتي مرستې نه دي ملو شوې او زیاتره سیالیو کې دي یا خو پخپلا یا د شتمنو خلکو په مالی مرستو باندې برخه اخلي.
زما په غاړه کې تاسو د میډلې وینې چې راکوړي لري، الحمدلله په پاکستان کې یو ګډ زمانه نه پاتې چې په هغه کې زمونږ د فاټا نوم نه روشن کړي. اپټه ز دومره مجبوره شوم چې زما سره د ټیکټ روپیم نه وي، درنګ نور داسې ټورنمنټونه ډېر رالل چې مونږ د ټیکټ د وجه پاتې شو. دا چې څومره روپیم مونږ ته کېږي دا د خپل د جوبه لګاو، څوک چلته یار دوست وینو چې به ګچره د لګ امیر ګوندې د غینو روپیه راوالو، یا نور داسې په کور کې سس یو سیزو وینو کسان د ماسو ټورنمنټونه د خپل موبایل نه خرڅ کړل.
نو موړي وایي چې قبایلی سیمه ډېر ورستو پاتې ده او دا دغه شانتي لوبو او حکومتي سرپرستۍ ته ډېره اړتیا لري.
د فاډه د پاره دومره ضرورت چې ځکه مقابله کوو نو مونږ نه لکان پښتنې کې د نورو کزینو ولا د پنجاب د نورو سوبو ولا چېرته تاسو په څنګه کلب کې پریکټس کوي، مونږ د شرم کسان د خپل کلب پکچر ورته خلی شو، مونږ په شګو په کانو کې هغه پریکټس کوو، په خاورو کې لګیو. نو آیا سله د اولمپیک ته دا حق نه کېږي چې متمیټس میلاو شي؟ کله متمیټس میلاو شو، سهولت میلاو شو، دا درته زده قسم سوایم چې نن سبا د پاکستان آرمی په ټاپ راځي په کراټو کې، نو ان شاء الله آینده د پاره به فاټه ټاپ راځي.
په دې اړه چې کله په پیښور فاټا سیکریټ کې د قبایلی سمو د لوبو ډایرکټر محمد نواز سره تماس ونیول، نو هغوی د خبرو کولو نه معذرت وکړو. دغه لوبغاړو د پاکستان اولمپکس ایسوسیشن نه هم غوښتنه وکړه چې د فاټا اولمپکس ایسوسیشن په نوم چې کوم تنظیم جوړ شوی دی هغه دوی ته قبول نه دی او دوی لپاره دی یو غیر جانبدار ایسوسیشن یا تنظیم جوړ کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د بلوچستان زیارت سیمه د سنوبر د ځنګلونو لپاره خورا زیات شهرت لري چې هر کال یو د پام وړ شمیر خلک د دغو اونو لیدو ته ورځي. خو د سیمه اوسیدونکو فعالان وایي چې د هوا له سړېدو سره سم ځینې خلک د دغو قیمتي ونو په پرې کولو لاس پورې کړي. د بلوچستان د ځنګلاتو محکمې چارواکي بیا وایي که څه هم دوی د سنوبر ونو د پرې کولو په تور یو شمیر کسان نیولي او جرمانه کړي، خو په خبره د غستون ځا لا هم دوام لري. ایوب ترین حال راکوي.
د کوټ څخه 130 کیلومتر لري وختیز لورته پرته په زیارت ولسوالۍ کې ځینې خلک د سنوبر یا وبشت د ځنګل و پرې کول ته هر کال هغه وخت لاس ورچوي کله چې د زمي یخنی زیات شي. دوی د قیمتي لرګي د اور بلور او کور جوړول لپاره کاروي. په دې ترڅ کې د خیر شګړي او کارکونکي محمد اشم راته وویل
زیارت د وبشت ځنګل لري چې پر 200,000 اکر مشتمل ځنګل دی او د پرې کېدو سبب د خلکو د سہولیاتو نیستی ده. اکه گیس د سوزنګ لرګي بیا چې په زیارت کې د یخ شپې نو دا منفی 13-17 پورې چې ورسږي نو یقینا به خل بیا ځنګل پرې کی او د گیس پرشر ډیر کمی. که وزارت و خلکو ته د گیس په صورت کې د جایی چادر په شکل کې د سوزنګ لرګي د مکان د جوړولو لرګي ورکول شي او نور سہولیات ورکول شي نو بز موږ ان شاء الله د زیارت ځنګل د بچاو د پاره په مستقبل کې ډیر لوی اثر به ان شاء الله.
د زیارت نامتو خبریال یعقوب کاکړ وایي چې د وبښتو د ځنګل ساتنه د ولس ترڅنګ د حکومت لوی ځمېداري ده، خو حکومت دغه ځمېداري نه پوره کوي.
بهر مکمه کې سفارش دی، رشوت خوري ده، غیر حاضرانی دي، افس نشته، یو شی نشته. که چیرې دا خلک ډوټي وکړي داخل ته ویلی چې ورور درخت مه کاټوه، د سیبو ځای جوړ کړه، چروی ځای جوړ کړه، لیکن دا قیمتي درخت دي دا پرېږده. دلته وزیر اعظم خامخا په کال کې راځي، صدر راځي او نور منسٹران راځي. د دې حفاظت خو کنن لازمی دی چې انتظامیه عوام خپل دا شهور پیدا شي، بیا به ان شاء الله تعالی دې رکاو.
په دې ترڅ کې چې کله د زیارت ځنګلاتو د افیسر جان محمد سره خبرې وکړې نو هغه څه داسې راته وویل.
ډېر مشکلات هم ستاسو د جنگلات په تحفظ کې، دلته غربت هم دی. په کلو کو د اویرنس لپاره موږ په مختلفو کمیونټیانو سره میټینګان کړي دي. فارست ورلډ ډے باندې موږ واک دلته کړي دي، بیا موږ ډېر چالانونه کړي دي. کم از کم د فارست یو 12 یو ورته موږ کوم ایکټ دی باغی یو کال قید اور 5000 روپے جرمانہ یا دا دوڑم کیدل سی. تقریبا په دادو کال کی 50-60 کسان دل سزا سوی دی. تقریبا اغه ډیر مثبت اثر پر جنگلاتو شوالی دی.
د یادونه ورته چې د زیارت د سنوبر یا اوبشت جنگل د 50 نیول بیا تر 200 کلو پورې زور دی او د کارپوهان په وینا چې دا درخته په 50 کلو کې یوازې یو انچ غټیږي. خو په ژره پوری خبره دا هم ده چې د یخنۍ د زیاتوالي سره سم د سوبې د نورو برخو په ډول د زیارت په نلیک کې هم گیس ورکسی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د افغانستان د لوګر ولایت په محمد داغي ولسوالۍ کې 903 او ویا استادانو ته د کورونو جوړولو په خاطر ځمکه ورکړل شوه. د لوګر چارواکي وایي د ولسمشر له امر سره سم یې په دغه ولایت کې د استادانو خارګوټو لپاره 14,000 جریبه ځمکه مشخصه کړې. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
د چهارشنبه په ورځ د لوګر په محمد اغي ولسوالۍ کې د حکومت لخوا 903 اتیا تنو ښوونکو ته د کورونو د آبادولو لپاره ځمکه ورکړل شوې. د لوګر چارواکي وایي په یاده ولسوالۍ کې د ښوونکو په خارګوټي کې چې په 600 جریبه ځمکه کې آبادېږي، د ژوندانه لازمې اسانتیاوې لکه سړکونه، ښوونځي، کلینیکونه، جوماتونه، تجارتي ساحه او شنې سیمې په پام کې نیول شوي دي. د لوګر د پوهنې رئیس محمد اکبر ستانکزی مشال راډیو ته وایي
دغه ښارګوټی په سوجره بزمکه کې جوړ شوی 903 رهایشي نمرې لري. د څلورو بیسونه نیولې تر 9 بیسو پورې نمرې دي. دا به هغه استادان چې محمد اغي ولسوالۍ کې تدریس باندې بوخ دي او د همدې ولسوالۍ هستوګن دي، په دوی باندې به وویشل.
د لوګر والی محمد حلیم فدایی وایي چې دوی د ولایت په کچه د خونکو د خارګوټو لپاره 14,000 جریبه ځمکه مشخصه کړې او ډېر ژر به په برکی برک او مرکز پلی عالم کې هم د خونکو لپاره د ورته خارګوټو جوړولو کار پیل کی.
پلان دا دی چې په برکی برک مرکز پولی عالم کې هم د خونکو دپاره د ځمکو د ویشلو لړۍ ګړندۍ کړو. 14,000 نه زیاته جریبه ځمکه مونږ د خونکو دپاره ځانګړې کړې ده.
عبدالحکیم حکمت د هغو خونکو نه دی چې د خونکو په نوي ښارګوټي کې یوه نمره ځمکه ورکړل شوې ده. نوموړی وایي
د لسو کالو راهیسې مونږ د دې توقع او په امید کې ناستو تږي او د دې سره به انشاءالله یو 100% مشکل را حل سی. خو چې نور همکاري هم دغه دولت موږ سره وکړي دا به جوړی سو. د اوبو ستونزه، د لارې ستونزه، د تعمیر ستونزه په دغه شپه گزره ماش باندې خو یقین وکړه زه اته سره فامیل لرم، زه به څنګه وکولی سم چې ماته دغه نمره راکړي. زه د دې سنګکاري وسه زه نه لرم.
د نظر خاوند وحیدالله عبدالرحیمزی خونکو ته د ځمکو ویش د ښوونیز بهیر د ښه کولو لپاره د یو ښه ګام په توګه بولي او زیاتوي
تاسو داسې فکر وکړئ چې استاد ارامه شپه تیره کړي، هغه به د سبا دپاره ډېره ښه آمادګي نیسي، سبا دپاره به ډېر ښه تیاری نیسي او دغه نه به محصلین اعظمي استفاده کوي.
د یادونې وړ ده د لوګر په محمد اغي ولسوالۍ کې اوس مهال 3 شپېته ښوونځي، 15 دیني مدرسې، یو کثیر رشتوي مسلکي لیسه او د ښوونکو د روزنې یوه الحاقیه فعالیت لري چې د 1500 خزینه ښوونکو په ګډون په که 1590 تنه ښوونکي پر تدریس بوختي. د محمد اغي ولسوالۍ د ښوونکو د خارګوټي د ځمکې پر سر د تیرو څو کلونو راهیسې دعوې موجودې وي او له همدې کبله یې کارونه ځنډیدلي ول.
تاسو د مشال رادیو خپرونو ته غوږ یې. د دې خپرونې په اخري شیبو کې لنډ خبرونه یو وار بیا له منور شان اورو.
پاکستان وایي افغانستان دې د سولې او ثبات په خاطر طالبانو ته د خبرو اترو مثبته موقع ورکړي. په اسلام آباد کې د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا نن یوې خبري غونډې ته وویل هیواد یې په افغانستان کې د مذاکراتو د لارې د جوړجاړي ملاتړ کوي او په دې فکر یې د مري مذاکراتو سلسله برابره کړې وه او دا چې په آینده کې به هم مثبت رول لوبوي. تیر ماخام د خیبر پختونخوا اسمبلی قبایلی سیمې د دې صوبې سره د یو ځای کولو په اړه یو قرارداد منظور کړی چې په کې له وفاقي حکومت ته دغه عمل زر تر زره د ترسره کولو غوښتنه شوې ده. په صوبایي اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند نه علاوه ټولو حکومتي او مخالفو ګوندونو د دې قرارداد په حق کې رای ورکړي. په تورخم کې د بار وړونکو لاریو د اتحادیې احتجاج نن په دریم ورځ هم دوام لري. د دې گاډو مالکان او ډریوران وایي افغانستان او پاکستان ته اضافي او غیر قانوني پیسې اخلي. په کابل کې د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي دا ستونزه به زر د خبرو له لارې اواره شي. د شام حلب ښار کې نوې لوزنامه عملي شوې او د خلکو د وټلو پلان بیا بحال شوې ده. ریپورتونه وایي چې په حلب ښار کې ډزې ودرېدلې او په جنگ اخته دواړه خواوې د دې ښار د یاغیانو تر ولکې لاندې برخونه د خلکو وټلو د لوزنامې په بیرته بحالولو سلا شوې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په حیرانوونکي ډول د هغه قانون لاسلیک کولو نه انکار کړي چې تر مخه یې د دې هیواد لخوا په ایران بندیزونه د لسو کلونو لپاره غځول کیږي، خو نوموړي د دغه قانون سازۍ مخه هم ونه نیوله. د دې قانون له مخې امریکا کولی شي په هغو کمپنیو بندیزونه ولګوي چې له ایران سره ورکړه راکړه کوي. او نن د یورپی اتحادیه سرمشري زکیږي چې پکې د یوکرین شام او له د اتحادیه د برتانیا د وتلو په اړه خبرې کیږي. په برسلز کې کیدونکې د یو ورځنۍ غونډه کې با یورپی اتحادیه ته په روان کال کې په ورپېخو مسلو بحث وشي. تمه ده چې د یادې اتحادیې مشران به د یوکرین د شخړې له وجې په ماسکو بندیزونه د نورو شپږو میاشتو لپاره وغځوي.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واورېدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. له دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. موږ امید کوو چې دا خبرونه به ستاسو خوښې شوې وي. زملي هم میرزاده، تکنیکی همکار جاناتن رامیز رس ګارسیا او د خبرونو بیان منور شاه درنه په یو ځای اجازت غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونې اورېدل مه هېروئ. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.